السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب شپږویشتمه او د نومبر ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي. په سر کې هم خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان کډوال زنداني شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټ عمره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري.
افغانستان فعلا ټیم سوم هست.
افغانستان د اوس لپاره دریمه لوبډله ده. که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي. که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو. که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو.
په ایران کې د دکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه سنندج کرمانشاه مریوان او بوکان کې پرون مظاهرې وشوې. او د ناټو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دودا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوري. روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه. ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوی؟
دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا دوه درې میاشتې کېږي چې ترینګلي دي.
نن 15مه ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده. سوداګر د بندېدو دوام ته اندېښنه لري.
موږ تجاران ضررمن کېږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات.
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستانه غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي. او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتر واټن پر بایسکل وهلی دی.
ډیر خوښ یم. اصلي هدف مو د 10,000 کیلومتر سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د افغانستان لپاره د روسي استاذ ایوي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف ویل روسیا د طالبانو له دې دا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشموله وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره همشغي رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې همشمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شوه. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلې دي. د بشري حقوقو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت سره باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل.
د ماسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیې په وار وار دا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي، نو زه فکر کوم چې د دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیې کړي دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دواړو ترمنځ، طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د دوه درې میاشتې ترینګلې دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېره هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کومو ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایتالیا هم دوه ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دې په واقعي ډول پلي شي. د کوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبان سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یې په دواړو هېوادونو اړتیا لري. روسیه په خپله د تیلو تولید نورو هېوادونو یا غربي هېوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې د دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او د طالبانو ترمنځ هغه کومې سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغېز ولري.
کله چې طالبان په روسش کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وتیره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابدای کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وې هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد سره تاثیر لاندې دي هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی او دغو تر څنګ ودرېده یو د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلته بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده او هغه ګواښ دې ته متوجه دی په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوی اوسي هغه مخنیوی نه دی سوی نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 راوروسته شوې هغه وسغړول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 مورز ده او ویل کیږي چې دواړو لا خواوته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وای د سپین بولداک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. دا غراز یو شمیر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولداک چمن ترمنز لار نن د نومبر په 12 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري. لبلې خو دا لار د دوارخیزي سوداګرۍ پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولداک چمن ترمنز لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولداک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نه سي نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیانو نه واوړي.
د چمن او بولداک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د افا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم مچان واردات لرو. موږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپل موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات دواړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې در گزار سره وکي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری ورا خو یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زمانه مرخ لا دی موږ راغلي و د تخار نه دلته کندهار ته ساوي هڅه مار لارم سره ډیر خراب وره تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. دلته مال سره خراب دی، هوټل کې ناشې دی، سلور رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات دلته مخامه خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې داغه مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیاوله. دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سوالي.
مانو وزیر محمد زه دی غزنی ولایت می غزنی شهر اغلایم زمو کوټه ته مزوري ته حالته نوایده کار کوم مزوري کار کوم دا درې ورځې کې چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړم پډر باندې پیسې را سره نسته ورو دا دروازه نه خلاصېږي نه پیسې پوټال کې ډوډۍ وخورم دغسې دروازې څنګ ته قرار ناستیم نه پیسې را سره سه نه غله نه دروازه خلاصېږي.
د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه وتړل شوه چې تېره یکشنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتېری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توپنچه را باسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د هر ګاونډي هیواد سره ستونزه راغلې وه تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده نو ان شاء الله نږدې وخت کې به ستونزه ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاصه سي. په الحاله دروازه بنده ده را وساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلون کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د درملنې او د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه و د تلاشۍ لپاره خزینه کارکوونکي وګماري. پاکستان د سپین بولدک او چمن لارا لتیر یک شنبه راهیسې بند کړی او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتګ پاکستان ته د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته تر بل هر وخته زیات سخت شوی. په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دفتر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغه افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي. د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تېره یکشنبه هلته نښته وشوه چې په ترڅ کې یو پاکستاني سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغه به دا لاره بنده وي چې د پاکستاني سرتیری قاتل نه وي ورسپارل شوی. طالبانو د دې پیښې د څېړنې لپاره د دوشنبه په ورځ یو پلاوی وټاکه خو تر اوسه د دې پلاوي د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. له مولوی کبیر سره په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دفتر عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دی به تر وسه وسات څه وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د پاکستان شارج دفتر زیاته کړه چې هیواد دې ته ژمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویزو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوی کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دفتر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د ښځینه مسافرو د پلټنې لپاره ښځې وګماري. تېره اونۍ په تورخم کې پاکستاني چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یوه کارکوونکي یوه افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول ځورولې ده. د حمدالله په نوم په کراچۍ کې یوه افغان کډوال ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې پراستولې پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې د کراچۍ په زندانونو کې دي لږ تر لږه د ښځینه بندیانو غم وخوري.
طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کړې چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. د غرو ځنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي.
حمدالله زیاته کړه چې دی زندان ته ورغلی هلته وضعیت د ده په وینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی. د پاکستان شارج دفتر نظامانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې به همکاري کوي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. وا باورئ چې څلورو کسانو 10,000 کیلومتره واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلی تر څو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلوونکي د 10,000 کیلو واټن په بایسکل سره وهي. دا راپور وروسته راځي خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ته راځو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و، دا د نېشنل انټرست خبرونې د وی مقاله سر لیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړي ده. مقاله کې لولو د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه، او له همدې هوکړې وروسته په 1300 کې پخوانی جمهوري نظام سقوط شو. لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولي. د مقالې لیکوال پخوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولي، او د دې خبرې لپاره یې دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلي وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه و، بلکې بهیر یې هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا پخوانی جګړه ماران واک ته ورسېدل. په خوا تر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې، سره له دې چې ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې هم کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکوونکو د انځورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغو انځورونو کې لیدل کېږي چې کم عمره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي، او د غرو له څوکو سکاره پر خرو راښکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکوونکي سر تر پښو په سکرو تور شوي، او د بېوزلۍ نښې نښانې له ورایه په مخ کې ښکاري. ګارډین لیکلي د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وژونکی دی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خولې بندیږي او دننه پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انځورونو په ډله کې یو تنکی ځوان هم ښکاري چې له غره ښویدلی پر مخ یې وینې بهیږي، او د کان نور کارکوونکي د هغه پر ټپونو پټه ایږدي. د همدې غره په لمنه کې یو بل په سکرو تور ماشوم هلک هم ښکاري چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای له شا پسې روان دی. سکاره هر کال د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډېر خلک خپلې مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول، او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پر تله ختلې ده. اوریدونکو، په کندوز کې ویل کېږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګ شوی دی، پیکه شوی دی. دغلته فرهنګیان وایي هغو کسانو چې پخوا د کتابونو د پلور کار کاوه، اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دوکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیر پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
دا کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی سر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي، او لامل زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی، او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل.
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره وي. دا مونږ باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک، لکه انټرنیټ، ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کړو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو، د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې، په کمپیوټر کې، په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدو لارو په لور باندې ریزي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم و ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګارۍ او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیر و پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبي افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږده لار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په شلمه په دوحه کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په 120 ورځو کې رسولې دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yautan Silvio Gatiwai. Dir khoshim, asli hadaf mo da 10 kilometro safar aw da football nariwal jam tarasidal. Kalche Qatar tara warasidu har sam ulidal har shkulidi. Da hewat da nariwal jam korba top ta chamt shabe. Kalche mo 2 kilometro safar ta Qatar ki wakad da dir khoshi ehsas mo wakad. Khutsa studio ishta ba sarwai. Silvio Gatti da dushan be poras da heta warasid. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو ګاټي د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویار ویل بیا د سفر د سونسو حال وایي. د سفر وروستۍ مرحله سمش لپاره تر ټولو ډېره ستونزمنه وه. هغه وخت د سعودي عربستان له دښتو تېرېدو ما باید 2000 کیلومتره سفر په دې ځای کې کړی وای. موږ شاوخوا 150 کیلومتره سفر د ورځې وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بي پورس پیلې شي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسخوتن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بي پورس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو لا پیغامونو
پنځوي ولسوالي څخه مې تاسو سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډوبې د تړون نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمردا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات د ته د لوړپوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلام علیکم اهل د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولای. هسه بس نندا کار کو نندا کار کو وخت په تیرو دی دا خلک دولت کې لمړو شو. پلیاز د خدای، پلیاز د قران، دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزور دی، په اکثر ولسوالیو حتی په مرکز لشکرګا کې هم کمزور دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. تاسی اتسی او شبکان نسته چې دا یعنی چې موږ سلوري ساته کار دینه واخو، حتی بیخی یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.